استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به استدیوی پیک خوش آمدید. اینجا من امید مرزبان میزبان شما هستم. انتقاد شدید رئیس اجرایی از کارکرد حکومت وحدت ملی. عبدالله عبدالله گفت حکومت در اجرای وظایفش کوتاهی کرده است. دیدار نماینده های جنبش رستاخیز تغییر با هیئت پارلمانی ادامه دارد. احتمال می رود که خیمه های تحصن امروز از جاده های کابل برچیده شوند و حزب به رهبری رئیس جمهور فرانسه در حال پیروزی در دور نخست انتخابات پارلمانی است. این همه تا لحظات بعد در آغاز ساعت سرویس خبری با آرش همایون.
رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری کرد که با تعلیق وظایف دو مقام ارشد امنیتی این کشور، تحصن معترضان در شهر کابل پایان یابد. مولوی عبادالله ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خوست و فرنگین ولایت بغلان دستگیر شد. نتایج نهایی دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می‌دهد که حزب رئیس جمهوری این کشور در پارلمان فرانسه از اکثریت برخوردار خواهد شد. رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با تعلیق وظایف دو مقام ارشد امنیتی افغانستان، تحصن معترضان در شهر کابل پایان یابد. عبدالله عبدالله امروز در جریان صحبت در اجلاس شورای وزیران افغانستان گفت:
وزارت مالی افغانستان روز گذشته تصمیم گرفت که به منظور حفظ بی‌طرفی تحقیقات دو تن از مسئولین نظامی امنیتی شهر کابل وظایفشان را به تعلیق در بیاره. در نظر داشت نتایج تحقیقات تصامیم بعدی هم اتخاذ خواهد شد.
لوی سارنوالی افغانستان روز یکشنبه گفت وظایف دگر جنرال گلنبی احمدزی، قماندان گارنیزیون شهر کابل، و جنرال حسن شافروغ، قماندان امنیتی این شهر، به حالت تعلیق درآورده است. عبدالله عبدالله همچنان گفته است که رهبران حکومت وحدت ملی در اجرای وظایفشان کوتاه آمدند و مردم حق دارند که از آنها انتقاد کنند. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. اداره معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل میگوید یان کوبش، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز به کابل رسید تا امور این ماموریت را ارزیابی استراتژیک کند. در اعلامیه اداره یوناما که صبح امروز نشر شد، از مسافرت یان کوبش به افغانستان استقبال شده گفته می شود. یان کوبش در جریان این مسافرت دو روزه‌اش به افغانستان، بر اساس مصوبه 2344 سازمان ملل متحد، کارهای اداره یوناما، اولویت‌ها، منابع مربوط، تأثیرات و مؤثریت آن را بررسی خواهد کرد. یان کوبش بعد از تکمیل این ارزیابی با مقامات افغان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور نیز دیدار خواهد کرد. سازمان ملل متحد به تاریخ 17 ماه مارچ سال جاری میلادی ماموریت اداره یوناما را در افغانستان الا اخیر ماه مارچ سال 2018 میلادی تمدید کرد. مقامات محلی ولایت بغلان میگویند ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خوست و فرنگین ولایت توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. خلیل رحیمی، ولسوال خوست و فرنگ ولایت بغلان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مولوی عبادالله که از دو روز به این سو تحت نظارت قرار داشت، امروز در ولسوالی خوست و فرنگ این ولایت با دو محافظ وی دستگیر شد. به گفته آقای خلیل رحیمی، این ولسوال نامنهاد طالبان تلاش میکرد از بغلان به ولایت فراه فرار کند که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نتایج نهایی دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می‌دهد که حزب جمهوری در تحرک رئیس جمهور امانوئل مکرون در پارلمان این کشور از اکثریت وسیع برخوردار خواهد شد. مقامات اداره انتخابات امروز گفتند که با شمارش تقریبا همه اوراق رایدهی، حزب امانوئل مکرون موسوم به جمهوری در تحرک 28% آرا را در انتخابات دیروز به دست آورده است. این حزب با متحدینش در مجموع برنده 32.3% آرا شده است. حزب محافظه‌کار جمهوری خواه 16% آرا و حزب راست افراطی جبهه ملی 14% آرا را کسب کردند. دو حزب دیگر 11% و 7% آرا را از آن خود کردند. در اثر واژگون شدن یک بس در روسیه حداقل 10 تن هلاک شدند. مقامات روسیه میگویند این حادثه در سرک بین شهرهای ایرکوتسک و چیتا رخ داده است. وزارت خدمات اضطراری روسیه اوایل امروز گفت در نتیجه این رویداد که شب گذشته اتفاق افتاد، حداقل 20 تن دیگر زخمی شدند. تاس، آژانس خبری دولتی روسیه، تعداد قربانیان این حادثه را 11 تن و زخمی ها را 40 تن گزارش داده است. مقامات روسیه میگویند این بس 51 تن از زائرین ارتدوکس عیسوی را انتقال میداد که دچار حادثه شد. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید قوای آمریکایی یک حمله هوایی را بر گروه الشباب در سومالیا که با شبکه القاعده ارتباط دارد در 30 کیلومتری شهر موگادیشو انجام داده است. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا گفته شده که این حمله هوایی در همکاری با شرکای منطقوی به حیث یک پاسخ مستقیم به عملکرد الشباب به شمول حملات اخیر این گروه بر نیروهای حکومتی سومالیا صورت گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور گسترش عملیات‌های نظامی به شمول حملات هوایی علیه گروه الشباب را داده و بخش‌های از جنوب سومالیا را به حیث مناطق خوانده است که فعالیت‌های خصمانه در آن جریان دارد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده استودیوی پیک رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست از داشته‌های این برنامه. انتقاد شدید رئیس اجرایی از کارکرد حکومت وحدت ملی. عبدالله عبدالله گفت حکومت در اجرای وظایفش کوتاهی کرده است.
در حکومت داری ما کوتاه آمدیم، به صورت کل حکومت وحدت ملی کوتاه آمده، کارهای صورت گرفته اما کافی نیست.
و اما مردم در این باره چه نظر دارند؟
مشکلات هایی که قبلا ما داشتیم اینقدر نبود قسمی که فعلا شده. یک ضرب المثال هم در بین ما مانده، میگه اگه قصاب زیاد شوه گاو مردار میشه.
دیدار نماینده های جنبش رستاخیز تغییر با هیئت پارلمانی ادامه دارد. احتمال میرود که خیمه های تحصن امروز از جاده های کابل برچیده شوند. و حزب برهبری رئیس جمهور فرانسه در حال پیروزی در دور نخست انتخابات پارلمانی است. با عرض سلام، من امید مرزبان میزبان شما در برنامه استودیوی پیک رادیو آزادی هستم. عبدالله از کارکردهای حکومت وحدت ملی به شدت انتقاد کرد و گفت حکومت در اجرای وظایفش کوتاهی کرده است. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان که ظاهرا 50% در حکومت سهم دارد، امروز گفت ناتوانی خود را میپذیرد. دکتر عبدالله این سخن را در آغاز نشست شورای وزیران در قصر سپیدار کابل گفت. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی که به محل برگزاری نشست رفته بود، همین حالا در استودیوی رادیو آزادی در کابل است و جزئیات را از او میپرسم. شایان سلام، درباره سخنان رئیس اجرایی اندک با تفصیل بیشتر به ما بگو.
با عرض سلام به شما و شنوندگان عزیز، دقیقاً رئیس اجرایی افغانستان اعتراف میکند که حکومت در انجام وظایفش کوتاه آمده است. عبدالله عبدالله که روز دوشنبه در نشست شورای وزیران سخن میزد گفت که آنچه مردم مستحق بوده حکومت نتونسته که برش رسیدگی بکنه. خب دقیقاً پس از گذشت حدود 3 سال از عمر حکومت وحدت ملی هست که حالا رئیس اجرایی حکومت به وضاحت کوتاهی و ناتوانیشان را اعلام میکنند. در حال این سخنان مطرح میشه که اعتراضات ضد حکومتی و خیمه های تحصن هنوز هم در نقاط مختلف شهر کابل پا بر جاست و رئیس اجرایی افغانستان میگوید که برای گفتگو با معترضان و بررسی خواست های آنها اقدامات با پادرمیانی اعضای ولسی جرگه آغاز شده است.
تشکر شاید. درباره
تاکید کرد که
درباره اینکه جنبش رستاخیز بحثا و گفتگوهاش در کجا رسیده و نشست آنها در با اعضای پارلمان همین حالا جریان دارد، تا لحظات بعد با تفصیل بیشتر با شنونده ها صحبت خواهیم کرد. اما حالا بگو که آیا عبدالله مشخصا گفت که در کدام بخش ها حکومت ناتوان بوده؟
خب مشخصا اشاره آقای عبدالله به تأمین امنیت و حکومتداری خوب بودک گفت که باز هم اشاره به اعتراضات جاری که در کابل جریان دارد، گفت که تأمین امنیت وظیفه حکومت و نهادهای امنیتی است که در آن حکومت کوتاهی کرده و مردم حق دارند که خشمگین باشند و اعتراض بکنند. آقای عبدالله همچنان افزود که ایجاب میکند که در بخش حکومتداری و ارائه خدمات از سوی حکومت بررسی های صورت بگیره و با تشخیص مشکلات و کمبودی ها تجدید نظر در قسمت شود.
تشکر نورالله شایان. حالا نظر یکی از کسانی را میشنویم که کارکردهای حکومت وحدت ملی را به دقت دنبال کرده، ودیر صافی که استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی در کابل است. همکارم نصرت پارسا از آقای صافی پرسیده که حکومت در چه بخش ها کوتاه آمده.
رهبران حکومت وحدت ملی در کل کارهای خود کوتا آمدن و هیچ کاری بر ملت نکردن و نمیتونن بکنن برای دیکی اینا سر تقسیم چوکی ها و ثروت و منابع بین هم درگیر هستن. اینا باید بگه که چی کار کردن، هیچ کار نکردن. امنیت آوردن نتونستن، موضوع اقتصادی بیبود پیدا نکرده، تجارت از بین رفته، تولید ما هیچ در زراعت نداریم که داریم، سرکار که دو مالباد جور میکنه باز سراخ سراخ میشه، کلش فساد است. یک سیستم از سابق از کرده تا این امیال که ادامه داره، فساد به اینجا تاسیس شده، باز خلاص.
اما در کنار دیگه ارگ ریاست جمهوری بارها ادعا کرده که کارهای چشمگیری صورت گرفته. اظهارات عبدالله تحت شعاع قرار نمیده ادعاهای ارگ را به نظر شما؟
واضح است که تحت شعاع قرار میده. ارگ یک از عبدالله بالا که اشرف غنی است، او یک پروبلم داره که لاف زیاد میزنه و دروغ زیاد میگه. این که میگه من ارگ چیزای کارهای کده، چی کده؟ تا بال خوبتن هیچ طرف به صورت بیبود روان نیست با بیبود.
سه سال گذشت عبدالله چون این اظهارات داشت، به نظر شما چرا پیش از این اظهارات به این وضاحت نداشت آقای عبدالله که حالا در شرایط داشت؟
عبدالله تحت تاثیر به جمعیت خود آمده، تحت تاثیر اونمون نفرهای مثل وزیر خارجه و عطا محمد نور و اینا هم آمدن و این قتل و قتال که در فاتحه جنازه ازدیار و اینا صورت گرفت، تمام از اینا ای را متاثر ساخته و موقف خود مثل یک موقف اپوزیسیون اعلان کرده، حالا که خودش در دولت است و توافقات را هم ادامه میکنن که با آقای اشرف غنی داره و منتها میخواد که با این بیانات هم فکر میکنن که مسئولیت از شانه خود دور کرده میتونن و مسئولیت رفع کرده میتونن و خود برد داده میتونن که هیچ وقت در نزد ملت افغانستان این قسم اعترافات هم برد داده نمیتونن تا که جدی اقدام نکنن یا پس نشن یا با محاکمه نرن.
این راه حل چی است در کنار این اصحاباتی که داشتن؟
راه حل این که اینا به خود بیاین، اصلاحات عاجل و فوری بیارن، پلان برای وطن خود جور کنن، لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اگر نمیتونن توانش ندارن سم لوی جرگی افغانستان بخواین، در اوج معذرت بخواین، نه رادیو و یک اخبار و دیگه اخبار، پیش لوی جرگه بگوین که ما نتوان هستیم، بین شما یه وطن هر کسی که میارین جورش کنین، نماینده اصلی مردم بیاید وطن جور کنن.
نظر ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی را درباره سخنان امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی شنیدید. تا لحظات بعد نظریات شماری از شهروندان کابل را هم در این باره خواهیم شنید. از مردم عام میپرسیم که کارکرد حکومت را چگونه ارزیابی میکنند. البته که در همین برنامه، یعنی در استودیوی پی یک، تا لحظات بعد اسمس های را هم نشر خواهیم کرد که شما عزیزان به شماره 818 با استفاده از تلفن های افغان بی سی میتون فرستادین با رادیو آزادی باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دیدار نماینده های جنبش رستاخیز تغییر با هیئت پارلمانی ادامه داره. احتمال میره که خیمه های تحصن امروز از جاده های کابل برچیده شوند. تا لحظات بعد در این باره با تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد. ما حالا میپردازیم به یکی از مهمترین تحولات جهان. نتایج نهایی دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه نشان میده که حزب به رهبری رئیس جمهور امانوئل ماکرون برنده اکثریت کرسی های پارلمان در شورای ملی این کشور خواهد شد. هرچند حضور مردم در مراکز رای دهی به شکل تاریخی کمرنگ است، اما با شمارش تقریبا همه آرا در دور نخست دیده میشه که حزب جمهوری در تحرک به تنهایی 28% آرا را به دست آورده. انتخابات فرانسه را لحظه به لحظه و با دقت زرغونه منگل دنبال کرده و حالا در استودیو با من است تا به ما بگوید که گپ از چه قرار است. زرغونه جان سلام، انتخابات فرانسه به کجا رسیده و چه تحولات جالب داره؟
سلام به شما امید جان. چنانچه شما گفتین، نتایج نهایی دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه نشان داده که حزب میانه رو مربوط به رئیس جمهور امانوئل ماکرون اکثریت عظیم کرسی های اسامبلی ملی ای کشور برنده خواهد شد. مقامات کمیسیون انتخابات فرانسه امروز گفتند که شمارش نزدیک به تمام آرا نشان می دهد که حزب جمهوری به پیش ماکرون برنده 28% آرای انتخابات دیروز عکس شده، انتخاباتی که از نگاه تاریخی چنانچه شما گفتین در او رای دهنده های خیلی کم شرکت کرده بودند. ای حزب همراه با متحدینش برنده 32.3% آرا شده. جمهوری خواهای محافظه کار 16% آرا را از آن خود کردن و جبهه ملی راستگرا 14% آرا را برنده شده. بر اساس تخمین ها قرار است حزب میانه رو مکخو همراه با متحدینش 390 کرسی از کرسی های 577 گانی اسامبلی ملی فرانسه را از آن خود کند.
تشکر زرگونه جان. ما گفتیم که دور اول انتخابات پارلمانی، هدف از دور اول انتخابات پارلمانی چیست؟ زیرا در کشورهای مثل افغانستان انتخابات ریاست جمهوری ممکن است در دو دور برگزار شود، اما انتخابات پارلمانی معمولا یک دور داره.
بله، انتخابات پارلمانی فرانسه دو دور به دلیل داره که اگر هیچ یک از کاندیدای البته انتخابات پارلمانی فرانسه برنده بیش از 50% آرا در دور اول انتخابات نشه، تمام کاندیدایی که برنده حداقل 12.5% آرا شده باشند میتونند در دور دوم بر رقابت برن. و قابل ذکر است که دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه به تاریخ 18 جون دایر میشه.
با تشکر زرگونه جان منگل. و حالا هم برمیگردیم به تحولات در کابل. احتمال داره امروز خیمه های تحصن جنبش موسوم بر رستاخیز تغییر از جاده های کابل برچیده شوند. هرچند تصمیم نهایی در این باره تا حال گرفته نشده، اما یک عضو پارلمان افغانستان که در این قضیه دخیل است میگه که به احتمال قوی صحبت های امروز بین نماینده های جنبش رستاخیز تغییر و هیئت پارلمانی نتیجه بده. صحبت هایی که همین الان در پارلمان افغانستان جریان داره و هنوز به پایان نرسیده. در ادامه صحبت ها در این باره قماندان امنیه و قماندان گارنیزون کابل وظایفشان به حالت تعلیق در آمده و هیئت پارلمانی همین حالا در داخل پارلمان با نماینده های مظاهرتچیان ملاقات داره. یک عضو این هیئت گلپاچا مجیدی که عضو پارلمان هم هست در صحبت با همکارم نصرت پارسا در این باره با جزئیات بیشتر صحبت کرده.
امکان داره چند لحظه بعد در ولسی جرگروی از این طرح رایگیری صورت بگیره و این طرح تصویب شود. به هر صورت پیشنهاداتی که از طرف ای کمیسیون بر حکومت باش، حکومت خصوصا در دو بخش که اقدام عملی کردن که یکی اعلام ماتم ملی و برکناری دو نفر که خواستا از او بودن که برای فعلا به تعلیق شد و وظیفش گیره حکومت انجام داده و خواستار تحقیق رویدادهایی که صورت گرفته داره. در اینجا یک طرحی را پارلمان به چند لحظه بعد به تصویب خاطر رسید. طرح 12 ماده ای را به جانب حکومت و سران حکومت ای را ما پیش کردیم و این تصویب میشه و حکومت و دولت افغانستان ملزم است که این طرح را باید مرحله اجرا بگذاره.
خود حکومت یعنی عملا پذیرفته این طرح را که آل شما با پارلمان برای گیری
ما ملاقاتی با جلالتناب رئیس جمهور داشتیم، از این طرح و از اقدامات ولسی جرگه سپاسگزاری کردن و تقدیر کردن و تشکری بارها کردن که همیشه در مسائل بسیار مهم ولسی جرگه یاری کردن حکومت و مردم افغانستان. و طبیعی است که این طرح که امروز ما تصویبش را میکنیم چند لحظه بعد جانب حکومت 100% در این همکار خواهد بود، به خاطر از اینکه پیش از اینکه ما این طرح به تصویب برسانیم حکومت بعضی خواستای ما را که ملاقاتی با رئیس جمهور یک روز قبل داشتیم و را به اجرا آورده. مسئله بسیار مهمی دیگه که است که امروز یک هیئت ده نفری توظیف میشه چند لحظه بعد و میرن نظارت میکنن از جمع کردن خیمه ها در روی سرک ها و جاده های کابل.
تظاهر کننده ها می تحسن کننده ها پذیرفتن طرح 12 ماده
ایماره؟ بله، بله. قسمی که با یکی از دوستای ما تماس گرفتن که معمولا با ایشان در ارتباط بوده و از وقت اطمینان دادن که شما هیئتی را معذب بکنین و نظارت بکنین ما خیمه های خود جمع میکنیم.
یعنی اگر جمع نکنن با چی واکنش روبرو خواهد شدن؟
100% بعد از او هر کسی که جمع نکنه مسئولیتش به دوش اونها است، به خاطر که طرف حکومت خواستهشان قبول کردن و طرحی که ولسی جرگه داشت از طرف ولسی جرگه تصویب میشه. بعد از هر اقدامی که کسی میکنن خلاف این طرح و خلاف قانون و مزاحمت به مردم و همشهریهای کابل باید مسئولیت متوجهشان باشه و این مسئولیت باید بگیرن اونا.
این هیئت اگر جمع کردن نتوانست اونا قبول نخواد کردن، پلیس نیروی امنیتی وارد اقدام خواهد شدن طبعا.
100% اول خودم مطمئن هستم 100% که خیمه ها چند لحظه بعد هیئتی که تعیین میشه نظارت خواهد کردن و برداشته خواهد شدن. در غیر از اون حکومت 100% به خاطر برچیدن خیمه ها اقدامات لازمی را خواهد کرد.
گلباچا مجیدی عضو پارلمان و عضو هیئت پارلمانی که میان حکومت و معترضین جنبش رستاخیز تغییر میانجیگری میکنه با رادیو آزادی صحبت میکرد. همین حالا هم جلسه بین هیئت پارلمانی و نماینده های جنبش رستاخیز تغییر در پارلمان جریان داره. با پایان رسیدن این جلسه و نتایجش به زودترین فرصت شما شنونده های عزیز را هم در جریان خواهیم گذاشت. رادیو آزادی را همراهی کنید.
کاروان زهر.
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
بله، برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی فراموش نکنین. برنامه جدید و شنیدنی به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. تیم فوتبال افغانستان به سلسله مسابقات در راهیابی به جام ملت‌های آسیا فردا در برابر کمبودیا به میدان میره. ای که تیم افغانستان چقدر برای این بازی آماده هست از علی اسکر لعلی مدیر تیم‌های ملی افغانستان میپرسم که همین الان با ما از طریق تلفن هست. آقای لعلی به کمبودیا رفته، همراه با تیم ملی فوتبال افغانستان را همراهی میکنه. لعلی صاحب، عرض سلام. خبرهای تازه از تمرینات و آمادگی‌های تیم ملی چی هست؟ آمادگی چطور داریم برای این بازی؟
سلام خدمت شما آقای مرزبان و خدمت شنوندگان عزیز شما. طور که خبر داریم، تیم ملی فوتبال افغانستان از تقریبا یک هفته به این طرف، زیادتر از یک هفته به این طرف، در یک گردوگاه در قطر به سر می برد و در اونجا یک مسابقه دوستانه و تدارکاتی داشتیم با مالدیف که خوشبختانه مسابقه را هم پیروز شدیم و فعلا در کمبودیا تیم آمادگی کامل برای برنامه فردا داره که مسابقه ما با مقابل کمبودیا در سلسله مسابقات راهیابی به مسابقات جام ملت‌های آسیا است.
آمادگی ها چطور هست؟ محل تمرینتان، محل بود و باش، همه چیز مناسب هست برای بچه ها، برای اعضای تیم؟
بله، همه چیز کاملا مناسب است. تیم آماده است. هتل که ما به سر میبریم هتل خوب است. زمین فوتبال که در اختیار ما دایی درست گذاشته شد بر تمرینات ما بسیار خوب بود. امروز هم در آخرین تمرین خود، در تمرین رسمی خود در استادیوم اصلی که فردا مسابقه برگزار میشه اونجا داریم. ان شاء الله امیدوار هستیم که تیم با آمادگی که داره همو شانس خود برای راهیابی حفظ کنه و مسابقه فردا رو پیروز شیم، چون تنها با پیروزی ما میتونیم همو شانس خود برای راهیابی حفظ کنیم و مقام دوم فعلا در جدول. اگر فردا ما چیز واضحه که انتظار داریم که ویتنام مقابل اردن پیروز نشه، به مخاطر ما با می امیدواری بازی فردا را که ببریم انشالله در جدول دوم خواهد شدیم و در حفظ زمین رده خواهیم کشید و شاید هم بخواهیم بله. مقابل اردن مقام اوله بدست بیاریم.
بله بله، در کل اطلاعات ما نشان میده که دو تیم از این گروپ میره به مسابقات جام ملت‌های آسیا. اگر افغانستان بتواند تیم دوم گروپ هم شوه به مسابقات راه یافته. اما اندکی درباره اعضای تیم برای ما بگوین، کیها داخل ترکیب تیم هستند، کیها نیستند و کیها تانستند در این مسابقه آماده شوند برای از این بازی‌ها و در ترکیب حداقل تمریناتی حضور داشتند.
ما 24 بازیکن با خود داریم که در تمرین امروز که آخرین تمرین است 23 بازیکن نهایی از طرف کادر رهبری تیم، مربیان تیم تعیین خواهد شدند که هنوز مشخص نیست و ما تقریبا 2 ساعت دیگه تمرین آخری خود داریم و بعد از تمرین مشخص میشه که 23 بازیکن که در ترکیب است که خواهد بودن. اما ترکیبی که ما در مالدیو داشتیم 24 بازیکن بدون یک بازیکنش ما در با اون ترکیب ان شاء الله با 23 بازیکن داریم.
کی هست بازیکنی که در ترکیب نیست؟
بعد از تمرین امروز که 2 ساعت بعد از مشخص
خواهد شد. با تشکر آقای علی اسکر لعلی، مدیر تیم‌های ملی فوتبال افغانستان، از کمبودیا با ما صحبت می‌کرد. فردا تیم افغانستان در مقابل کمبودیا بازی فوتبال داره که رادیو آزادی هم نتیجه بازی را به شما گزارش خواهد داد. با رادیو آزادی باشید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی خسارات و زیان های اقتصادی که ناشی از رویدادهای اخیر و تنش‌های سیاسی است تمرکز نمودند. روزنامه آرمان ملی در سر مقاله شماره امروزیش نگاشته است که برخی از سرمایه گذاران که خواهان سرمایه گذاری در افغانستان بودند بعد از حوادث اخیر دیگر آنان در افغانستان نشاید سرمایه گذاری نمایند و به باور سر مقاله نویس آنان حالا در فکر این هستند که چگونه می توانند سرمایه هایشان را از افغانستان بیرون بکشند. روزنامه دولتی هیواد در یکی از مطالبش نگاشته است که رئیس جمهوری افغانستان بعد از ظهر دیروز با تعدادی از سرمایه گذاران، تجار و متشبثین خصوصی دیدار کرد. در ادامه مطلب آمده است که رئیس جمهوری به آن دست تجار و سرمایه گذارانی که در حوادث اخیر خسارمند گردیدند تعهد نموده که برای مدت کوتاه می توانند از امکانات دولتی به خاطر پیشبرد فعالیت‌هایشان استفاده نمایند. روزنامه مسیر روی نگرانی و تشویش خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان نوشته است و از قول وی نگاشته شده که وی به رئیس جمهوری گفته که حمله اخیر موتوربمب در شهر کابل بالای سکتور خصوصی صورت گرفته بود و به اساس بررسی های ابتدایی 3 میلیون دلار به متشبثین خصوصی خساره وارد شده است. در ادامه مطلب همچنان آمده است که آقای الکوزه همچنان یادآور شده که افراز خیمه های تحصن در کابل سبب شده تا روزانه 2 میلیون دلار به سکتور خصوصی زیان وارد شود. آقای الکوزی به نمایندگی از سکتور خصوصی از حکومت خواسته تا این مشکل را به زودترین فرصت حل نماید.
شنونده ی رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز از کارکردهای حکومت انتقاد کرد. عبدالله عبدالله گفت حکومت در اجرای وظایفش کوتاهی کرده است. در رابطه با این سخنان آقای عبدالله، نظر شماری از باشنده های شهر کابل را شنیدیم و از آنها پرسیدیم که کارکردهای حکومت وحدت ملی را چگونه ارزیابی میکنند.
مصطفی هستم. بله، واقعا یک حکومت ناکام بود تایی مدت چند ساله که دیدیم، چون اوضاع به جایی که بهبود بیابه اوضاع از بد بدتر شده. روزانه انتحاری میشه و انفجار میشه و فقر و بیچارگی بسیار زیاد شده. پیش از دوران از جا بسیار حکومت خوب بود.
اسم مفی الله، حکومت چیزی که وعده های به ما کرده بود آن را به درستی اجرا نکرد و نمیده به ما گفته بود که اقتصاد و وضع دولت خوب میشه.
علی سادات هستم. متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم که دو تا رئیس جمهور داریم و دقات دو تا رئیس جمهور مشکلات هایی که قبلا ما داشتیم این قدر نبود قسمی که فعلا شده. یک ضرب المثال هم در بین ما مانده، میگه اگه قصاب زیاد شوه گاو مردار میشه. اشرف غنی فعلا فقط در کنترل کردن و اداره کردن بخش های اقتصادی است، مگم متاسفانه نه بخش اقتصادی را درست اداره کرده تانست و نه بخش امنیتی را، بخاطر که تلفاتی که ما در دو نیم سال دادیم، یعنی در ریاست عبدالله عبدالله و دکتر سب اشرف غنی، واقعا بیشتر بود.
نظریات شماری از باشنده های شهر کابل را شنیدید در رابطه با نظریات و سخنان امروز عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، که از حکومت وحدت ملی انتقاد شدید کرده و گفته که حکومت در اجرای وظایفش کوتاهی کرده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
احمد ابدال از کندهار نوشته که وحدت ملی در آن وقت و میان می آید که لوی جرگه عنانوی برگزار شود و در آن علمای دینی و دانشمندان سیاسی از هر ولایت افغانستان به طور مساوی دعوت شوند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته در مکاتب ولایت لوگر مشکل کتب درسی است، توجه وزارت معارف را می خواهم. عبدالصمد از کابل نوشته رئیس صاحب جمهور از انحصار قدرت خارج شود و وظایف را تقسیم کند، بنابراین در این صورت ممکن است مشکلات ما در افغانستان مخصوصا در بخش امنیت حل شود. احمد ولی ابدالی از ننگرهار نوشته که حکومت وحدت ملی 100% ناکام است و ناکامی خود را باید بپذیرد. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته چین میتونه که بر پاکستان فشار بیاورد و از تا که پاکستان از حمایت از تروریسم دست بگیره و با افغانستان صلح بیاید. و ولی الله از پروان نوشته که با امید پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان. شنونده برنامه استودیوی پیک رادیو آزادی هستید و حالا هم نوبت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها میرسه. ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. آرش همایون در استودیو است با دست پر از خبر.
رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری کرد که با تعلیق وظایف دو مقام ارشد امنیتی این کشور، تحصن معترضان در شهر کابل پایان یابد. اداره یوناما در کابل میگوید یان کوبش، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز به کابل رسید تا کارهای یوناما را ارزیابی استراتژیک کند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی در اجرای وظایفشان کوتاه آمدند و مردم حق دارند که از آنها انتقاد کنند. مقامات محلی ولایت بغلان میگویند مولوی عباد الله، ولسوال نامنهاد طالبان، برای ولسوالی خوست و فرنگ این ولایت دستگیر شد. نتایج نهایی دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می‌دهد که حزب جمهوری در تحرک رئیس جمهور امانوئل مکرون در پارلمان فرانسه از اکثریت برخوردار خواهد شد. آنتونیو گوترس، سرمنشی سازمان ملل متحد، مسائل مربوط به حقوق بشر را امروز در شهر دوشنبه با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، مورد بحث قرار داد. در اثر واژگون شدن یک بحث در روسیه، حداقل 10 تن هلاک شدند. و وزارت دفاع آمریکا میگوید قوای آمریکایی یک حمله هوایی را بر گروه الشباب در سومالیا در 300 کیلومتری شهر موگادیشو انجام داد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. چشم برای شما روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم هستیم، آدرس ماست facebook.com/azadiar. و تشکر از اینکه صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک کردین. شماره کسایی که روی این صفحه عضو هستن به 2,000,000 هم رسید و بیشتر از 2,000,000 شد. تشکر از شما و از همراهیتان. حالا به پایان بخش خبر این برنامه رسیدیم. نوبت پخش برنامه شکست سکوت میرسه. من امید مرزبان اجازه میخواهم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارن. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. سړی مشه از موږ د نور بسته اونې خبرونه ته ډیر خراغلی. دغه خبرونه د خزو پر وړاندې د توتیخوالو سنځو ته ځنګړې شوې ده او موږ په دې خبرونه کې څېړو چې د خزو پر وړاندې چې کوم توتیخوالی کیږي هغه ته څومره رسیدنه شوې ده. در این برنامه ما مهمان محترم را دعوت کردیم، عالم دین و مشاور دینی مشرانه جرګه مولانا سمیع الله ریحان را به برنامه دعوت کردیم. ریحان سمیع محترم، ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو منله خبرونه ته ډیر خراغلی.
مننه، خوشاله او سوکاله اوسې حدیث جان.
که څنګه چې ما په مقدمه کې ویل چې موږ په دې خبرونه کې عموما د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایا او څېړو او د غي د عواملو په اړه بحث کوو غږیږو، خبروي چې په سر کې جناب ریحان صاحب دارته وایي چې د اسلام په مبارک دین کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي څومره مردود عمل ګڼل شوی او په دې رابطه باندې کوي څه معلومات خبر منو ورین کوار.
الحمدلله رب العالمین، خالق السماوات والاردین، والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اله وصحبه اجمعین. ما بعد، د هر څه وړاندې حدیث پردیس تاسو ته، ستاسو ټولو درنو اوریدونکو ته، خویندو ورونو ته نبوي تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اسلام مبارک دین یوازینی هغه دین دی چې د ښځو په رابطه باندې او د ښځو د حقوقو په رابطه باندې او د ښځو د خوشحالۍ او د سوکالۍ په رابطه باندې ډیر څه عوامر په دې مبارک دین کې موجود دي. لکه موږ پخوانی پس منظر ته ولاړ شو، د اسلام نوڑان دی د خزو سره ډیر بد سلوک، ډیر بد رویه، ډیر بد اخلاق او حتی خزا میراث ګڼل کېدله او کله نا کله به خزا د بد شګون د پاره یا د سپیرتوب یو اله ګرځېدله او هغه به ګڼل کېدله. او د هغې نه علاوه که یو څوک به مړ شو، خزا به د میراث د مال غوندې په میراث کې درېدله چې دار چا به ورسېدله. بعضې به داسې و چې ښځه به یې همداسې پرېښودله خپل سر ته، چې نه به د هغې د کالو د جامو د ډوډۍ د هیڅ شي پوښتنه به یې نه کوله. همدا وه چې بالاخره دغه جهالت اوج ته ورسېد او تر دې پورې شو چې خلک به په لورګانو باندې شرمېدل، هغه به ژوندی ښخولې. چې بالاخره د مکې مکرمې په ښکلي ښار کې د توحید لمر، د رسالت لمر، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زوکړه، دامنه رضی الله تعالی عنها په غیږ او په کور کې دا وشول او نبی کریم علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو. هر کله چې د نبوت اظهار کیږي یعنی پیغمبر علیه السلام چلویخ کلنۍ ته رسیږي نو نبی کریم علیه السلام لومړنۍ خبره دا کوي چې خزه حقوق لري. خزه د د چا میراث نه ده، خزه د چا د لاس یا د استعمال یا د خزلو یا د بد شګون ال نه شي ګرځېدلی، بلکې خزه دا معززه ده، قدرمنه ده، عزتمنده ده، او د اسلام مبارک دین کې د خزه د پاره ډیر حقوق ورکړی شوی دی. او ما غو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل چې هر چا دوه لورګانې الہ العالمین ورته ورکړلې یا ډیرې ورکړلې، هغه په اسلامي روحیه باندې سنبال کړل او بلاخره هغه په اسلامي طریقه باندې واده کړل. نو نبی کریم علیه السلام د خپل دوه ګوتې مبارک یو ځای کړی چې مور پلار به جنت کې ما سره داسې یو ځای وي. پیغمبر علیه السلام پراتلو باندې او د هغه د پیغمبرۍ په ښکاره کېدو او اظهار باندې د ښځو نه کاملا هغه د ظلم ټغر غونډ شو، د ظلم څپېړه ته لرې شو، ښځو ته یوه نوې او هوسا او ښکلې زندگی ور په برخه شو.
اما جناب ریحان صاحب، بعد از شما اشاره کردین که بعد از بعثت نبی علیه السلام یعنی مشکلات و مو ظلمی که بالای عموما زنها موجود بود رفع شد. از بعثت نبی علیه السلام تا به حال چندین صد سال میگذره، هنوز هم این مشکل پابرجاست؟ و اگر مشخصا اشاره بکنیم در جامعه ما شما در افغانستان مشکل بسیار زیاد است، عواملش شما در چی میبینین؟
دا چې هر کله پیغمبر علیه السلام مبارک د خزو د حقوقو خبره وکړه او د خزو حقوق خلکو ته ښکاره کړل، نو طبعا خزه د مشکلاتو نه یو څه خلاصې شوې. بیا بالاخره د قران کریم په 114 سورتونو کې یو مستقل سورت د خزو په نوم باندې راغی چې سورت نساء ورته وي. 114 سورتونه د قران کریم یو مشخص سورت د سورت نساء په نوم، یعنی د خزو سورت چې په هغه کې ټول احکامات د خزو د بیبیانو ذکر شوی دي دار راغی. او د دین علاوه دا خلکو ته ثابت کړل چې خزه خور ده، مور ده، لور ده، کورودان ده، او د انسان د ژوند ملګری ده. کولای شي چې یو سړی د خپلې ښځې ښه خدمت وکړي، د خپل اولاد د خپل لور ښه خدمت وکړي، د ټولنې د جامعې د نورو ښځو ښه خدمت وکړي، الله العالمین جل جلاله ورته په دې باندې اجرونه ورکړي. دا چې خپل ټولنې ته راځم، چونکه تاسو مشخصا اشاره وکړله زمونږ ټولنې ته، واقعیت دا دی چې زمونږ په ټولنه کې مشکلات موجود دي. البته دا مشکلات هغه چا جوړ کړي دي چې اسلامي اصولو نه خبر نه دي، اسلامي دیندارۍ نه خبر نه دي، د اسلامي احکاماتو نه خبر نه دي، او هغوی کوشش دا کوي چې ځان یو قسم بالاتر اوخی، خو الن کې هغه که په اسلامي قوانینو باندې خبر وي او اسلامي قوانینو سره د هغوی سروکار وي او تعلق ور سره وي او عمل ور باندې کولی، بیا به ښه سره داسې عمل نه کوو. زه پوهیږم په دې باندې چې زمونږ په ټولنه کې ډېر مشکلات موجود دي. حتی موږ اوس کله نا کله چې ستاسو د رادیو د لارې نه ورو موږ د بعضو ولایتو کې او بعضو کلو پرتو علاقو کې په ولسوالیو کې موږ د داسې یو وحشت شاهدان کله نا کله اوسېږو چې د هغې مثال په تاریخ کې موجود نه دی. د هغې لومړۍ وجه دا ده چې ناپوهي ده، دوهمه وجه دا ده چې د ښځو خپلو حقوقو ته نه لاسرسی دی، درېیمه خبر دا ده چې د ښځو د پوهې کچه کمزورې ده، او درېیم د دوی کورنۍ دي چې د یو چا تول نه کوي او د یو چا شخصیت نه ګوري، د یو چا علمیت نه ګوري، د یو چا کورنۍ نه ګوري، بے خوبی به د خپل لور هغې کورنۍ کې ورکوي. هر کله چې دغه لاملونو ته موږ تاسې وګورو، نو په دې نتیجه باندې رسیږو چې بعضی مشکلات که منځ ته راځي پیدا کیږي، نو د هغې دغه وجه دی.
تاسو مشکلات ته اشاره وکړه، خو یو بل مسؤلیت چې ډېر ستر مسؤلیت، تاسو بهتره په دې پوهیږئ چې زموږ دینی علما او هغوی چې د دین په برخه کې یعنی لکه تاسو غوندې خلک چې پوهان دي، دوی ته ډېر ورګرځي. څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې دینی علما او روحانینو په هغه شکل چې دوی مسؤلیت ګرځي، دوی دغه رول ادا کړی او د خپل مسؤلیت سرته رسولی؟
زه تقریبا چې څونه د مطبوعاتو له لارې وینم او د منابرو د مساجدو د لارې وینم، نو زموږ علماو چې څنګه مسؤلیت دی هغسې نه دی رفع کړی. باید په دې باندې موږ اقرار وکړو چې علماو څه رقم مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت یې تر ننه پورې سرته نه دی رسولی. تاسو وګورئ موږ په رسنیو کې خبرې کوو، په رسنیو کې پیامونه ورکوو، د اجتماعي صفحاتو د لارې نه پیامونه ورکوو، د قرآن کریم د تفسیر او د ترجمې د لارې نه خلکو ته دغسې مسائل بیانوو. ټول علما باید په دې رابطه باندې په یو خوله باندې اوسیږي. بدبختانه چې په اوسني عصر کې، په اوسني وخت کې بعضې خلک داسې دي چې د عالمانو په جامه کې شنه میان دي، ځان د عالمانو په ټیله کې وهلی دی، د هغوی په ټولنه کې ځان ورننه ایستی دی، الن کې د خپلې ښځې حق نه پوره کوي، چې د هغه په کور کې د هغه ښځه ناسته د هغې حقوق نه پوره کوي، هغې ته میراث نه ورکوي، هغې ته مهر نه ورکوي، هغه دې ته نه پرېږدي چې چا کره لاړه شي، چېرته خپلوانو کره لاړه شي، کینی پاڅېږي او بالاخره هغه د هغه حقوقونه برخمنه نه ده چې کوم حقوق باید یوې ښځې ته ورکول شي. نو هغه به ټولنې ته بیا څه د خیر خبرې وکړي، ځکه چې پخپله یو سړی په کور کې داسې وي نو هغه به نورو ټولنې ته کله د خیر خبره وکړي او نورو ټولنه به په دې باندې مطمئنه کړي چې تاسو باید د ښځو حقوق ورکړي. خو بیا هم علما په دې رابطه باندې کوشش کوي او زمونږ جدي کوشش دا دی او هڅه مو دا ده چې کوشش وکړو چې تر څو پورې خلکو ته د رسنیو د لارې نه، د ممبرونو د لارې نه، د موعظو د لارې نه خلک په دې باندې آګاه کړو. دا زمونږ دینی مسؤلیت دی، دا د وغو غوښتنه نه ده بلکې دا زمونږ دینی مسؤلیت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وروستنۍ خطبه کې د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو اوږده خطبه فرمایلې ده چې تر نن زمانې پورې هغې نه خلک د دغسې خطبې او د دغسې ویلونه خلیفگان دا عجزه دي، خو په هغې کې نبی کریم علیه السلام په ډیر صراحت سره په ډیر وضاحت سره د ښځو حقوق بیان کړي دي، ویلي دي چې زه په تاسو باندې چې ډیر ویریږم چې تاسو به پې جهنم ته لاړ شي، هغه دا دی چې د ښځو حقوق به په ځای نه کوي. نو کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله وروستنۍ خطبه کې تاکید کوي په دې باندې د عرفات په غونډۍ کې او صحابه کرامو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو باید دا خبره نورو خلکو ته ورسوئ، نو عالم مسؤلیت جوړیږي چې ټول علما په یو خوله باندې د ښځو متعلق د تاوتریخوالي نه او هغه حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي باید په دې رابطه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي.
ریحان صاحب محترم، شما اشاره کردین که در خطبه که جناب نبی علیه السلام ایراد فرمودند در اوج هم ذکر شده و همچنان از خلفا گفتین، سوال مشخصی می است که کسایی که در رأس امور هستند چقدر در این بخش یعنی امو فعالیت و امو مسئولیت مهمشان ادا کردن و چقدر مسئولیت برمیگرده بر از اونا؟
تنها دانه چه پدی رابطه بانده علما با یو چه خاموش پاتی شوی ویو هغې به خپل هغه سې چې رسالت دی نه به پسې کړی، حکومتي چارواکي هم په دې کې پړه دي ملامت دي، هغوی پکې هم ناغېړي کوي، خصوصا عدلي او قضایي ارګانونه چې کله د دغسې یو پیښې موږ ته شاهدان اوسو چې تاسو سره په پارشیف کې بلا مثالونه د هغې پراته وي، ډېر مثالونه به پراته وي. نو کله چې داسې یو متهم یو تورن او یو داسې څوک چې هغه د یو جرم ارتکاب کړی وي هغه نیول کېږي، نو باید عدلي او قضایي ارګانونه په صحیح طریقې سره او برمله هغه ته سزا ورکړي چې تر څو د نورو خلکو لپاره عبرت شي چې د دې واسطې واسطه بازۍ د دې مخه نیولې ده. کله ناکله په یو ښځې باندې ظلم کېږي او د هغې میړه ګرفتارېږي یا هغه څوک چې ظلم یې پې کړی هغه نیول کېږي د وکیلانو د طرف نه، د ښځو وکیلانو د طرف نه، د نرانو وکیلانو د طرف نه، د هغوی ضمانتونه کېږي او د هغوی په قید کې تخفیف راوستل کېږي او د هغوی مشکلات ورباندې اسانه کېږي او بالاخره هغه ته برات ورکول کېږي. نو زه وایم چې قضایي او عدلي ارګانونه او اجرایه قوه دی باید په یوه خوله باندې هغه څوک چې د ښځو خلاف حرکات کوي یا ښځو ته خپل حقوق نه ورکوي او یا ښځې د مشکلاتو سره مخامخ کوي او هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته نه ورکوي، داسې خلکو ته باید سزا ورکړي چې حکومت په دې کې بشپړ پړ دی، سره د دې چې وزارت لري، سره د دې چې معینت لري، سره د دې چې یو ښه تشکیل لري او بودیجه اخلي په مصرف باندې رسوي خو خپلو جیبونو کې اچوي، ښځو ته خدمت نه کوي او د ښځو د نه خدمت د وجې نه هغوی خپلو چوکیو ته د رسېدو لپاره خپلو چوکیو ته د ادامې لپاره کار کوي. نو زه په حکومت باندې هم غږ کوم ستاسې د برنامې د طریقه چې حکومت باید په زبانی جمع خرچ ونه کړي بلکې اخلاصمن قدمونه، هغسې قدمونه چې هغه لازمي وي ضروري وي هغه باید پورته کړي.
ریحان صاحب محترم، اوسنی وضعیت ته په کتو تاسو مشکلات ته اشاره وکړه په عدلي او قضایي بنسټونو کې، څه فکر کوئ چې په دې رابطه باندې هغه ډول اقدامات چې لازم دي او د خلګي غواړي د پورته کېدو عملی لارې چارې تاسو فکر کوئ چې شته دي؟
یو د دغه سیاسي کشمکش د وجنه چې منځته راځي یا بعضی خلک هغه د حکومت خلاف کېږي، یو دا دی چې د ښځو حقوق ته پکې صحیح لاسرسی نه رسیږي نه کېږي. د دې وجې نه هغه بیبي چې هغه مظلومه ده، هغه کړیدلې ده، هغه زوریدلې ده او هغه د مشکلاتو سره مخامخ ده، چونکه داغه لسنوي ونی شي، کله چې داغه لسنوي نه کیږي نو طبعا هغه په یو مخالف بوت کې واقع کیږي او قرار پیدا کوي، داغه اولادونه هم همداسي وي. نو زه فکر کوم چې سره د دې چې سیاسي اوضاع د افغانستان خنه ده او شاید ډیرو خلکو ته هغه څه چې حقوق ورکول شي یا ډیر هغه خلک چې مجازات شي هغوی ته لاسرسی صحیح طریقې سره ونرسیږي، خو بدبختانه په مرکز کې مونږ داسې څه وینو چې په مرکز کې د هغوی غږ ته رسیدګي نه کیږي، د هغوی اواز نه اورېدل کیږي، د هغوی د سرخان پښتنه نه کیږي، د هغې د کور پښتنه نه کیږي، د هغې د اولاد پښتنه نه کیږي، او هغې باندې یو قسم ذهني بوج دی، فشار دی ورباندې چې تر څو د هغې پښتنه ونشي. نو دا منم در سره چې اوضاع صحیح نه ده، سالمه نه ده، جوړه نه ده، خو بهرحال حکومت ته پکار دی چې د ټولنې د یو اساسي رکن د موجودیت په خاطر باندې چې خزی تشکیلوي باید د دې حقوقو ته رسیدګي وکړي شي، ځکه چې د افغانستان ټول اتباع د حق لري په حکومت باندې چې هغوی ته د هرې نگانا لارې چارې برابرې کړي، او دا چې څوک په دې رابطه باندې مشکلات جوړوي، مسایل جوړوي، هغه په لوړو چوکیو باندې ناست دي، لوړ مقامات دي، هغه نو د هغې خلکو مخنیوی خو حکومتي دنده ده چې باید وکړي. که چېرته دی وایي چې دا اوزان نه جوړیږي، خو همدې سره اوزان نور هم خرابیږي، دا وایي ماته حالات سازگار نه دي، اوزا راته سازگار نه ده، امنیت راته نشته دی، دا نشته. نو چې حکومت داسې چغې ووهي، زم غندنه کومه دی یو پیښې، ژورنالیست هم غندنه کوي دی یو پیښې، حکومتي چارواکي هم دی یو پیښې غندنه کوي، نو دا خو بیا لاره د حل نه ده. حکومتي چارواکي باید په هر حالت کې د ښځو اواز ته رسیدګي وکړي، لبیک ورته ووایي او د هغوی مشکلات حل.
ریحان صاحب، که څه هم تاسو یو څه اشاره ورته وکړه چې دینی علما دا ومنله چې په ځینو مواردو کې خپل مسؤلیت په هغه شکل چې لازمه ده سرته نه رسولی، خو په ځینو مواردو کې چې په خپله دینی علماو دا مسله مطرح کړي او په دې رابطه باندې مشخصا نظریات وړاندې کړي، یعنی په بیلابیلو ممبرونو کې او په بیلابیلو مساجدو کې، په هغه شکل چې لازمه ده هغه اغیز چې باید وی لري په خلکو کې هغه اغیز دومره نه و. څه فکر کوي اصلي ستونزه په خلکو کې هم ستونزه شته ده؟
په خلکو کې هم یو څه ستونزه موجوده ده، او هغه دا ده چې د خلکو ناپوهي ده. خو زه د ټولو خلکو سره د ناپوهۍ ټکي سره موافق نه یم. یو سړی خو په دې باندې پوهېږي چې په دې ښځه ولې دا وینې روانېږي، د دې ولې دا سرکل شي، د دې ولې پوزه غوڅه شي، د دې ولې شونډې غوڅه شي، دا ولې وسوځول شي، دا ولې د بجلی کرنټ ورته ورکړی شي. په دې خو د سړي عقل کار کوي، دا خو یو انسان دی، یو او داسې انسان دی چې بغیر د هغه نه زندگی نه کیږي. الہ العالمین جل جلاله دنیا ته آدم علیه السلام سره زمونږ مور حوا بیبي یو ځای رالیږي، د دواړو یو ځای راتلل دلیل د دې خبرې دی چې زندگی بغیر د ښځې نه نارینه مخ په وړاندې نشي بولی، او ښځه بغیر د نارینه نه زندگی مخ په وړاندې نشي بولی. د دې وجه نه د اسلام مبارک دین یو بل ته د یو بل جامع ویلی دی، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، تاسو د ښځو لپاره جامع یاست او ښځې چې دي ستاسو دپاره جامې دي، یعنی لباس دی. نو کله چې الہ العالمین ورته لباس وایي، معلومیږي دا چې دا دواړه لازم او ملزوم دي سره، د یو بل نه جدا کیدونکي دي سره. باید په خلکو کې چې کومه ستونزه موجوده ده، داسې ونه وایي چې موږ ناخبره یو، موږ ته رسیدګي نه ده شوې. علمای ورته وایي، منبرونه ورته وایي، هغه په معنی باندې بنئ چې مخکې مې ویل چې په علماو کې یو څه کمزوري موجوده ده، خو بهرحال په خلکو کې مشکلات موجود دي، په خلکو کې هم تکالیف موجود دي. اوري منی نه، په یو غوږې وځي نه نه وځي، په بل غوږ باندې وځي، عملی جامه ورته نه غوندي. نو کله چې هغه ورته عملی جامه وانه غوندي، دا په خپله باندې یو مشکل دی. نو د دې وجه نه زه دا ویلی شم چې باید علما، حکومت، ځوانان، مدني فعالان، هغه متحرکې ژوندۍ خویندې چې ژوندۍ افکار لري، دا ټول چې سره جمع کو او حکومت د دوی په سر باندې لاسنیوی وکړي، نو دې مسایلو ته به حل لاره پیدا شي.
ریحان صاحب، رازو دې ته چې پخپله میرمنې یا ښځې چې له دوی سره عملاً تاوتریخوالی کیږي، دوی څومره مهم رول لري د دغه تاوتریخوالی په مخنیوي کې؟
ګورئ، ښځو غږ ډیر مؤثر دی چې ښځې باید خپل غږ پخپله باندې پورته کړي، ځکه حق ورکول کیږي نه حق غوښتل کیږي. د اسلام په اوایلو کې د زهار حکم لا نه راغلی، یو څوک چې خپلې ښځې ته ووایي چې ته خور و مور په ما، یا ته داسې لکه مور زما ورته ووایي، یا داسې لکه خور زما، که نه نو دې ته زهار وایي په اسلام کې. د دې حکم لا نه راغلی، یو میړه خپلې ښځې سره زهار وکړو داسې ورته وویلې، نو دا ښځه راغله پیغمبر علیه السلام ورته ووایي، ویلې چې په دې رابطه باندې څه حکم دی؟ دا خو طلاق نه دی، دا خو زهار دی، په دې رابطه څه حکم دی؟ نو نبی کریم علیه السلام ورته ویلي چې په دې رابطه باندې خو سپورې په ما کوم حکم نه دی نازل شوی. نو دا بیبي ورته وایي چې هر څه شی در باندې نازلیږي چې زموږ مسله راغله اوس در باندې نه نازلیږي، ولې نه نازلیږي؟ همدا وجه وه چې دا بیبي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دواړه په خبرو کې دي الہ العالمین جبریل علیه السلام راغی، قد سمع الله قول التي تجادلک فی زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. الہ العالمین په تحقیق سره غږ واورید د هغه بیبي چې تا سره جنجال کو، تا سره مشاجره کوله، تا سره جنگ کو د خپل حکم پر رابطه باندې، چې ولې ناراضي؟ دغه د حکم مې در ولېږه، هر څوک چې خپل بیبیانو سره زهارو کې شپې ته روژې بنیسي، یا به شپېته مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي، یا به شپېتو کسانو ته کالي کوي. بیا ډېره زمانه بعد د عمر فاروق صاحب زمانه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دنیا نه تشریف وړی دی، نو عمر فاروق په اس باندې سور دی او روان دی چېرته چې دا ښځې ولیده، همدا بیبي ولیده. نو دی ورته د اس نه راښکته شو، نو دې خلکو ډېر تعجب وکړو چې امیر المؤمنین یوې زړې ښځې ته ورښکته شو او غلې د هغې چې څه پسپسه کوي هغه یې واورېدې، د هغې خبره یې واورېده. نو د صحابه کرامو ته پوښتنه وکړه چې امیر المؤمنین دې ښځې ته ډېر وخت ورکړ، دا څنګه اس نه ورته ښکته شو؟ د دې خبرې دې واورېدې؟ هغې ورته وویلې دا تاسو نه پېژنئ، دا هغه څوک ده چې د دې غږ د هرشي برین نه بره الہ العالمین اوري. نو کله چې الہ العالمین غږ اوري، نو زه خو په مخ د ځمکه د خدای بنده یم او بیا د مسلمانانو خادم یم، زه خو باید غږ واورم. نو د دې وجې نه ورته ودرېدم او د دې سره مې خبرې وکړلې. ګورئ، کچېرې ښځې منسجمې ونه اوسیږي او ښځې د خپل حقوقونه دفاع ونه کړي، او هغه غلې چې د دوی د حقوقو دپاره چغې وهي او د دوی په سر باندې پیسې راغونډوي، کله په یو نوم باندې، کله په بل نوم باندې، کله په بل نوم باندې، او هغوی پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي، یا هغه ټولنې چې د ښځو په نوم باندې جوړې شوې وي هغوی د ښځو د نوم نه استفاده کوي، پیسې راغونډوي، جیبونو کې اچي، د هغې مخنیوی به څوک هم دا ښځې به کوي. نو ښځې هم باید منسجمې اوسیږي او په دې باندې پوه شي چې کوم حق ورته الہ العالمین ورکړی، د خپل حق نه کامله توګه باندې دفاع وکړي.
اما به نظر شما اگر زنان سواد کامل نداشته باشه و مو حقوقی که برای از یا دین اسلام برشان داده یا حقوقی که در قوانین خود ما شما در قوانین اساسی برشان درج شده از او بی خبر باشه، چطور میتونه حرکت های از یا منسجم باشه و منتج شو به ای که یک نتیجه مثبت بگیره؟
یو خو داده چه باید خزی تعلیم تلاس رسی ولری، نو کچیری لوری تعلیم یافته وی او تعلیم کړی وي، نو خود به خود د خپل مور حق پیژني، د خپل خواخې حق پیژني، د خپل یور حق پیژني. نو اوس خو د تعلیم کچا زمونږ په ځوانانو کې شکر الحمدلله پیدا شوې ده، کوشش کوي زمونږ ځوانان او زمونږ ځوانانې چې هغوی تعلیم وکړي، خو بدبختانه چې هغسې ماحول ورته نه دی سازگار چې څنګه باید دوی تعلیم ته لاسرسی وکړي. زه دلته تعلیم په موضوع خبره نه کوم، بیا که کله آزاد بحث په دې رابطه راغی سړی باید په هغې کې نظریات شریک کړي. نو یو دا خبره ده. دویمه دا ده چې کومې ښځې نه خبره وي، نو هغې باید پوښتنه وکړي، پوښتنه وکړي د یو عالم نه، پوښتنه وکړي د یو حافظ عالم نه، پوښتنه وکړي د یو بلې بیبي نه، پوښتنه وکړي د یو تعلیم یافته بیبي نه، پوښتنه وکړي او په خپلو حقوقو باندې ځان خبر کړي. کنی مور پلار مکلف په دې باندې دي چې د خپلې لور د حقوقو نه کاملا دفاع وکړي. که چیرې د مور او پلار د خپل اولاد د حقوقو نه دفاع ونه کړي، خو بیا خو د ځنګل قانون رایج کیږي، ځکه چې څوک یو لوري چا ته خپله ورکړل او بیا د هغې نه پوښتنه ده او نه ګیګنه شته او نه د حق پوښتنه شته، او هغه جلیم په خپله نه د اساسي قانون نه خبره وي او نه د اسلامي قانون نه خبره وي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، او مور پلار یې پوښتنه نه کوي، خاوند یې وایي زه خو بس چې څه کیږي کیږي به. نو دا ښځې حقوق پې مالیږي، کله چې دوی حقوق پې مالیږي دلته دا خلک ملامتیږي، پلار، مور، خواښې، خسر. دا ولې؟ د دې وجه نه چې تاسو خو د ښځې د حقوقو نه خبر وي، ولې هم دې ته خپل حق په صحیح طریقې سره نه دی ورکړی. نو عرض دا دی چې په یو نه په یو طریقه باندې به حتما ځان د دې نه خبروي چې تر څو پورې خپل آواز وباسي او منسجم آواز وکړي.
ریحان صاحب، د وروستۍ پوښتنې په تو غواړم وپوښتم چې تاسو مشکلاتو ته مې اشاره وکړه، جزئیاتو ته لاړی او کوم فعالیتونه چې په دې رابطه باندې کوم مؤثریت لري هغې ته هم اشاره وکړه. غواړم پوښتنه داسې مطرح کړم چې دا واقعا یو جدي ستونزه ده زموږ د ټولنې، څنګه کېدای شي چې د دینی علماو غږ، د مدني فعالانو، د حکومت دا ټول سره همغږی شي او په یو مسیر کې حرکت وکړي تر څو کومې ستونزې چې اوس په مشخصه توګه ښځې ورسره مخامخې دي د دې مخنیوی وشي.
اول اخلاص ډېر مهم دی، عالم که غک کویم باید خالص مخلص د الله العالمین در زاده پاره وکي، مدنی فعال که غک کویم خالص مخلص د الله العالمین در زاده پاره وکي، او خويند که غک کویم د نور خويند د حقوق د پاره باید خالص مخلص د الله العالمین در زاده پاره. کله چې د الله العالمین در زاده پاره وي مشکل حل دی، او کچیر د خپل جیب د ډکولو د پاره وي دا به مؤثر نه واقع کی، او که د الله العالمین در زاده پاره وي او د خزو د حقوقو نه د دفاع په خاطر باندې وي، علما، اتقیا، صلحاء، خويند، مدنی فعالان، تعلیم یافته ځوانان، د پونتون استادان، د سره ټول په دې رابطه باندې کار وکي او د زړه د اخلاص یو کې د ستونزې تر رسیدګي په ډیر اسانۍ سره کېدی شي، او حکومت باید په دې رابطه کوټلي اقدامات وکي. کچېرې حکومت سستی وکي، علما سستی وکي، او ځوانان سستی وکي، نو حالت د دې نه نور هم بتریدی شي، د نو د دې نه نور هم پسې بتریدی شي، کېدی شي نور وحشت منځته راشي. نو د دې وجې نه ښه خبر دا ده چې د غفلت د خوبه باید راپاڅېږي. خویندې ورونه، او که څوک غږ کوي د جیب ډکولو دپاره یونه کې خالص د الله العالمین د رضا دپاره او د ښځو د حقوقو ده یو فعال په صفت باندې په دې رابطه کار وکړي.
د مشرانو جرګې د دینی چارو صلاحکار او دینی عالم مولانا سمیع الله ریحان له تاسو ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او برنامې ته راغلي.
خوشحاله اوسئ، کامیابي غواړم.
سخن از دل